Radio. Radio Azadi.
د سحر وبچی دی السلام علیکم ز رضوان مرادم او پدې هیله چې نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي پدې سحرنې خبری مجلې سره د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو نن یک شنبه د 1409 مریس کال د اسد سری رښتمه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اگست 15 سره برابر ده پدې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو او غټو تحولاتو ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډی سپا مو کړی ناټو وای په پکتیا کې د حقانی د شبکې سبان د شل وسلوال وژلې دی ویل شوی چې په وژل شو کې عربان پاکستانیان او چچنیان هم شامل دي افغان دولت وای د آزادو سیالیو او آزموینې له لارې د ولسوالانو د ټاکلو پروسه پیل کړې ده په دې لړ کې په 12 ولایتونو کې 33 ولسوالیو ته له نوي کسانو څخه آزموینه اخیستل شوې د افغانستان د قانون وزارت د هیواد په شمال کې د نفتی موادو د یو نوي کان د کشف خبر ورکړی دی چارواکي وای د تیلو او غازو د غکان د مزار شریف او تاش قرغان ترمنځ موقعیت لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سکاټلند کې په یو څلور ورځنۍ مسابقه کې دغه هیواد ټیم تماته ورکړه او د آی سی سی د انټر کانټیننټل جام په لیست کې اول مقام ترلاسه کړ ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پاکستان له هغو سیمو کتنه وکړي چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلې دي په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم وایي سیلابونو په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان متاثره کړي روسیه موافقه وکړه چې د ایران د بوشهر اټومي ریاکټر د فعال کولو لپاره به په روانه میاشت کې سون مواد برابر کړي په عین حال کې امریکا وایي د بوشهر بټې د فعالېدو په صورت کې بیا ایران خپل اټومي لانچمن پروګرام ته اړتیا نه لري او نن د اگست 15 په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د تسلیمېدو 15 کلیزه لمانځل کیږي جاپان په دې جګړه کې 4 ورځې وروسته له هغې تسلیم شو چې امریکا د دغه هیواد پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو باندې اټومي بمونه وغورځول له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د ناټو ځواکونه په پکتیا ولایت کې د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د روسي پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې د لسګونو وسلوالو غړیو د وشل کېدو خبره کوي ناټو په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وشل شو کې بهرني سخت دریځ هم شامل دي ناټو په پکتیا او خوست ولایتونو کې د شبکې پر ضد چې له القاعده سره په تړاو تورنه ده په وروستیو 4 ورځو کې پوځي عملیات سخت کړي دي په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي
افغان او ناتو ځواکونو په پکتیا ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حقانی شبکې ته باندې 40 وسلوال غړي وژلې دي په وژل شوو کې عرب چچنیایان او پاکستانیان هم شامل دي ناتو پرون په دې اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا په سیمه کې د حقانی شبکې په وړاندې چې القاعده سره تړاو لري د افغان او نړیوالو ځواکونو د هغو پراخو عملیاتو یوه برخه ده چې له تېرې چهارشنبې راهیسې پیل شوې دي ناتو ویلي افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په زدرانو ولسوالۍ کې د حقانی شبکې هغه لسګونو وسلوال محاصره کړی و چې په سیمه کې د پکتیا او ګردیز ولایتونو ترمنځ په لوی لار او په کابل کې حمله ترسره کولې ناتو په خبرې کړې خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې ګډو ځواکونو یو زیات شمیر چاودیدونکو وسیلې د بمونو جوړولو وسایل مهمات او وسلې ترلاسه کړي او هغه یې له منځه وړي دي د ناتو ځواکونو همداشان په هوایي بمباری کې د دښمن تر ځمکې لاندې د وسلو او مهماتو یو ډیپو هم له منځه وړي ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو ځواکونو یو ویان ډګروال رافایل اتوریس ویلي حقانی شبکه هڅه کوي چې د خوز ګردیز ترمنځ پر لوی لارې کنټرول ټینګ کړي سیمه ایزه اداره کمزوري کړي او له پاکستان افغانستان ته د بهرنیو وسلوالو او وسلو او چاودیدونکو موادو د قاچاق لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي تر دې وړاندې ناتو د دې شبکې د څو مهمو غړو د نیول کېدو خبر ورکړی و ناتو ویلي و چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د خوست ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د یوه قمندان د مرستیال په ګډون یو شمېر وسلوال چې په سیمه کې د حقانی شبکې نورو غړو ته د وسلو په رسولو کې مرسته کوله نیولې دي د حقانی شبکې یو بل غړی یوه ورځ مخکې په پکتیا ولایت کې نیول شوی و د دې قمندانانو نومونه نه دي اخیستل شوي خو ویل شوي چې دوی له پاکستانه د وسلو مهماتو او بمونو جوړولو د موادو په قاچاق کې لاس درلود امریکایي چارواکي حقاني شبکې ده چې جلال الدین حقاني او د هغه زوی سراج الدین حقاني مشري کوي له القاعده شبکې سره د اړیکو په خاطر د یوې ډېرې خطرناکې ډلې په سترګه ګوري. دا ډله په خوست کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی ای په یو مرکز کې په هغې حملې تورنه ده چې تیر کال د دسمبر په 10 وشو او د سي آی ای 5 تنه چارواکي پکې ووژل شول. همدغس ویل کېږي چې دې شبکې په مرکز کابل کې هم په ګڼ شمېر بریدونو کې لاس درلود. د حقاني شبکې پر ضد په پکتیا او خوست ولایتونو کې د مخکنیو دو عملیاتو په ترڅ کې چې په تیر جون میاشت کې ترسره شول د دې شبکې څه باندې 50 وسلوال وژل شوي وو. په وژل شوو کې د دې شبکې یو شمېر مهم سیمه ییز قمندانان هم شامل دي. د حقاني ډلې مرکزونه اکثرا په شمالي وزیرستان کې دي. د هغه قبایلي سیمه ده چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو اجازه پکې نه لري. د پاکستان پوځ تر دې دمه د حقاني شبکې پر ضد د ځمکنیو عملیاتو د پیل لپاره د امریکایي چارواکو د غوښتنو په وړاندې مقاومت کړی.
په رپورت کې مو اوریدل چې ناټو ځواکونه وایي په پکتیا ولایت کې لسګونه وسلوال چې د حقاني شبکې پورې تعلق لري وژلي دي او په هغې کې بهرنیان هم شامل دي. د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار او پر امریکایي اهداف باندې په شو حملو کې د حقاني شبکه چې ویل کېږي د پاکستان استخبارات ورسره ملاتړ کوي تورنه شوې ده. افغان دولت په ازموینه کې د آزادو سیالیو لمخې د ولسوالانو د ټاکلو لړۍ پیل کړه. د شنبه پر ورځ افغانستان په 12 ولایتونو کې 33 ولسوالیو ته له 90 تنو څخه ازموینه واخیستل شوه. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي د دې پروګرام هدف د سیاسي پلوه او د شخصي سلیقو لمخې د مقرریو مخنیوی دی. بلخوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی تمه لري چې دغه بهیر به د ملکي خدماتو د بېطرفۍ په برخه کې یو ښه پیل وي. نور حال د ماریا صدیقی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د مسلکي او بېطرفه ملکي خدمتونو او ښې حکومتدارۍ د پیاوړي کولو په هدف د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون د آزادو سیالیو له لارې د ولسپالانو د ټاکلو پروګرام پیل کړی دی. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې په پام کې دی چې دغه پروګرام په ټول افغانستان کې پلی شي. د دغه کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې د آزادو سیالیو له مخې د ولسپالانو ټاکل افغانستان په حکومت او په ملکی اداره کې ځانګړی ځای لري. د ولسوالانو رقابتي سیالۍ او د صنفي چلند پروګرام لړۍ به روانه وي. تمه لرو چې دغه لړۍ د افغانستان د ملکي خدمتونو او د ادارو د مسلکي کېدو لپاره یو ښه پیل وي. تر دې مخکې ولسوالان به د ولسوالۍ د اوسیدونکو او کله به د ولایتي چارواکو په خوښه ټاکل کېده، خو اوس د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ازموینه کې د آزادو سیالۍ د پروګرام د پایلولو هدف له سیاسي پلوه د مقررې مخنیوی دی. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې رئیس غلام جیلانی پوپل په دې اړه وایي دی وایي دغه پروسه چې موږ پیل کړې یوازینی لامل یې د شخصي سلیقو له سیاسي پلوه او د قومیت له مخې مقررې وي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د ازموینې له لارې ټاکل شوي ولسوالان ښایي په ولسوالۍ کې د ځایي چارواکو او بیا هم د زورواکو له مخالفتونو سره مخ شي، چې په دې صورت کې به ورته کار کول ستونزمن وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای په دې اړه وایي
زه فکر نه کوم چې دوی زور په قومندانانو باندې ورسیږي، نو که دا چې حکومت دوی په کوم خاص قوت سره لیږي هغه به بله خبره وي چې قوت ورسره وي او قومندانانو دې مقابل کې تسلیم شي چې دوی سره کومک وکړي چې کار وکړي، نو بیا څه پرابلم به نه وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان کې د اف ام پسل اشاری 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په دې هیواد کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت او شفافیت لپاره باید ډېر ګامونه واخیستل شي. بلخوا بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی به د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي. نور حال له کابله د زکی غیاسی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما ویاند نظیف الله سلارزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ستيفان د مستورایو پیغام خپور کړی چې په هغه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره په ځینو مسایلو سرګندونه کړې دي. ښاغلی سلارزی د ستيفان د مستورا د غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان د مستورا په افغانستان کې یو شمیر ننګونو ته اشاره کړې. په اول سر کې خپل دا مسله ده چې نامنی باید د دې لامل ونه ګرځي چې د افغانستان د خلکو رایو کې لاسوهنه وشي. د یو خانه ځکه د خپل د امنیتي چارواکو نه غوښتي دي چې د لا ډیر بیداری او خیاري نه پراتین کې سو ونه یا میاشتو کې کار واخلي. یو او دویم دا چې امنیتي ارزونه چې د رای دهي د مراکز او محلاتو په اړه شوې ده هغه خپل کمیسیون ته رسیدلې ده او د مسوره غوښتي دي چې دا باید یو میاشت مخکې ټول ټاکنو د نیټې نه نشر ته وسپارل شي. کولای شي چې هم د ټول ټاکنو شفافیت کې زیاتوالی راولي او د بل خوانه بخپله د کمیسیون د اعتبار لپاره خوي.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی چې په دې ورستیو کې ځین ولایتونو ته سفرونه هم کړي، په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنۍ لامل د انتخاباتو د بهیر د پیلولو پر سرنګوالي اندېښنه څرګنده کړي. ښاغلی منوی ویلي چې دوی به هڅه وکړي د امنیت په ټینګښت سره په دې ولایتونو کې په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. بل لور ته بیا افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د ډاډمنې امنیتي فضا د رامنځته کولو په هڅه کې دي. دوی وایي چې په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو امنیتي پلان هم جوړ کړی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په دې اړه وایي:
ما نسبت به انتخابات ریاست جمهوری امکانات بیشتری داریم.
موږ د جمهوری ریاست د انتخاباتو په پرتله ډیر امکانات لرو. د دې وخت لپاره زموږ ځواکونه سل په سلو کې زیاتېږي. اوس مهال موږ د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډون د انتخاباتو د امنیت لپاره 300 زره ځواکونه لرو. هوایي ځواک مو هم د کیفیت او هم د کیفیت له اړخه ښه شوی دی چې دا د انتخاباتو او لوجستیک په مسایلو ډېر اغېز لري. نړیوال ځواکونه هم د هغو تیرو انتخاباتو په پرتله زیات شوي دي. نو ویلی شم چې زموږ چمتووالی د تیر په پرتله ډېر ښه او زیات دی.
ټاکل شوی د ولسی جرګې انتخابات د وږې میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. خو د چارې یو شمېر شنونکي هم وایي که چیرې امنیتي حالت په همدې توګه دوام وکړي نو په ځینو سیمو کې به د شفاف او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن کار وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسون د سوداګرۍ له وزیر څخه د خوراکي او سون موادو د بیو د خطلو علت وپوښت. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر د شنبې په ورځ دغه کمیسون په غونډه کې د مشرانو جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د سوداګرۍ وزیر وویل چې په پاکستان کې روسي سرابونو لارو کې ستونزې پیدا کړې او دغه ستونزو د هیواد پر مارکیټونو ناوړه اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ وزیر ډاډ ورکړ چې روانه ستونزه د لږو ورځو ده. په دې اړه پام وکړې له کابله د خان محمد سین رپورټ.
په دې وروستیو کې د کابل په مارکیټونو کې د خوراکي او شوان موادو د بیو لوړېدو د خلکو شکایتونه پورته کړي دي. د همدې لامل د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون د شنبې په ورځ د سوداګرۍ وزیر د دوی ځانګړي غونډې ته بللې چې د راولاړې ستونزې لامل روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادی وویل چې په پاکستان کې وروستۍ سیلابونه د خوراکي موادو او د ازبکستان ترانزیتي ستونزو هیواد ته د سوند موادو واردول په موقته توګه ګران کړی دی. خاغلی هادی وویل چې په دې حق له دواړو گاونډي هیوادونو سره اړیکې ټینګې شوي او هیله ده چې راپورته شوې ستونزه په ډیرو لږو ورځو کې هوار شي. احدی له روسیې څخه د تیلو د ډیر ژر واردېدو په حق له وویل:
مال تجاری ما که از قزاقستان میایه در ازبکستان در یک کنیم ماه گذشته ما کم مشکلات داشتیم، ولی در نتیجه تماس های
زموک سوداگریز مالونه چه له قزاقستان څخه راځي لا یوی یا یوی نیمی میاشت راهیسه په ازبکستان کې لا یو لر ستونزو سره مخ شوی دی. خو موږ چې خصوصي سکتور سره اړیکې ټینګې کړې انشاءالله په لس ورځو کې به هیواد ته تیل را ورسیږي.
په افغانستان کې د روژې د میاشتې له را رسېدو سره سم د خوراکي موادو په بیو کې ناڅاپي لوړوالی راغی. چې بیوزل خلک یې اندېښمن کړل. د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون هم د دوی اندېښنه له مربوطو مسؤلینو سره شریکه کړه او هیله ترې وکړه چې د دې ستونزې په اواری کې د ځنډ ونه کړي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی زهرا شریفي وویل:
مسعود خان، چون فررسیدن ماه مبارک رمضان
د روژې د میاشتې له پیل سره سم د خوراکي موادو بیه هم لوړه شوې. هغه موافقتنامه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې وه او د ترانزیت په حق لپ کې د اسانتیاو برابرول په ګوته شوي وو، هیله ده چې عملي کېدو ته یې اقدام وشي.
ښاغلی احادي وویل دوی هڅې پیل کړي دي چې افغان سوداګر او په تېره د خوراکي او سون موادو واردونکي وهڅوي چې د خلکو د ضرورت وړ موادو په واردولو کې دي د دوی فعالیتونه نور هم ګړندي کړي. خو خلک وایي چې د هیواد د نفوس اکثریت بې وزله دی او که مربوط ارګانونه د ستونزې هلته جدي اقدامات ونه کړي د خلکو کړاو به لا زیات شي.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو ورېدل چې په ملي شورا کې د سوداګرۍ وزیر غوښتل شوی او ورسره پوښتنه شو چې باید په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د کابل او نور ښارونو په بازارونو او مارکیټونو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي مخنیوي وکړي. په دې اړه د سوداګرۍ وزیر ډاډ ورکړی چې روانه ستونزه د لږو ورځو ده او دا په دې خاطر په بیو کې لوړوالی راغلی چې په پاکستان کې روسي سیلابونه راغلي او لارو کې ستونزې پیدا شوې دي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز ته ځل بیا مو کړی. ناټو وای په پکتیا کې د حقانی د شبکې سبان د شل وسلوال وژلي ویل شوی چې په وژل شو کې عربان، پاکستانیان او چیچنیان هم شامل دي. افغان دولت وایي د آزادو سیالیو آزموینې له لارې د ولسوالانو د ټاکلو پروسه پیل شوې ده. په دې لړ کې په 12 ولایتونو کې 33 ولسوالیو ته له نوي کسانو څخه آزموینه واخیستل شوه. د افغانستان د قانون وزارت د هیواد په شمال کې د نفتي موادو د یو نوي کان د کشف خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د تیلو او ګازو دغه کان د مزار شریف او تاش قرغان ترمنځ موقعیت لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سکاټلند کې په یو څلور ورځنۍ مسابقه کې د دغه هیواد ټیم ته ماته ورکړه او د آی سی سی د انټر کانټینینټل جام په لیست کې اول مقام ترلاسه کړ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پاکستان له هغو سیمو کتنه وکړي چې وروستیو سیلابونو سختې ځپلې دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم وایي چې سیلابونو په دغه هیواد کې 40 میلیونه کسان متاثره کړي او روسیه موافقه کړې چې د ایران د بوشهر اټومي ریئکټر د فعال کولو لپاره به پروانه میاشت کې سون مواد برابر کړي. په عین حال کې امریکا وایي د بوشهر بټۍ د فعالېدو په صورت کې بیا ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام ته اړتیا نه لري. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ننګرهار په اچین او درینور ولسوالیو کې تازه سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه تاوان نړولې دي. ځای خلک او چارواکي وایي د غلطه تازه سیلابونو د ماشومان او ښځو په شمول ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. نور حال له جلال آباد نه د داود وفا په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار په ولایتي شورا کې د درینور ولسوالۍ د خلکو استاذ ضابط امیر محمد آزادی راډیو ته وویل
د ډیرو ورښتونو د اوریدو له امله تقریبا 12 کېږي دوام لري. د کور دیوالونه او بعضې دیوالونه یې د غکړي لامده شوي. هغې په واسطه تقریبا درینور کې ټول جمله 2500 کورونه یعنی بامونه یې ناستي. خو بعضې خلکو ځانونه مخکې د مخکې ایستلي او ځانونه بېګا متاسفانه او بدبختانه چې کوم کور ولیدلی هغه کې شپږ کسه چې درې ماشومان یې زخمیان او درې یو مور او دوه لورګانې په حق رسېدلي. دولت نو مرستندوی ټولنو نه چغې ډېرې والې مګر اوسپورې متاسفانه چا مثبت ځواب نه دی ورکړی.
د جلال آباد جنوب ختیځ ته د شینوارو په اچین ولسوالۍ کې هم سیلاب مرګ ژوبله اړولې ده. یو سیمه ییز مشر آزادۍ راډیو ته وویل
افسی محمد زاهد د اچین ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس صاحب سره په تماس کې هم د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پیښې او درخیلو په سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله دوه تنه په شهادت رسېدلي او دوه تنه ټپیان شوي. په همدې ترتیب د دغه سیلابونو له کبله د غرونو جیربه کرنیز ځمکو ته او همدارنګه د سیلابي دیوالونو او سربندونو پروژو ته زیان رسېدلی. په بشپړ ډول باندې دغه پروژې او سندونه تخریب شوي دي.
د ننګرهار د والي وایند احمدزی عبدلجي وویل دوی ته د تازه سیلاب خبر ورسېدلی او دوی یې په اړه لاس په کار شوي. له تېرو دوو اونیو راهیسې په ننګرهار کې د پیل شویو بارانونو او سیلابونو ټغر لا هم ټول شوی نه دی او د اسمان تر لښ نه کېدو وروسته بیا وریځې راوړي او باران کېږي چې له عملی خلک اندېښمن دي.
د د افغانستان د قانون وزارت د هیواد په شمال کې د نفتی موادو د یو نوي کان د کشف خبر ورکړی دی. د افغانستان د قانون وزارت وایان جواد عمر ویل دغه کان چې د تیلو او غازو دی د حیرتانو اړوند د مظهر شریف او تاشقرغان ترمنځ موقعیت لري چې د جیولوژي سروې د ادارې او نورو نړیوالو څېړنو په پایله کې کشف شوی دی. د دغه کان په اړه نور جزئیات زکیا غیاسی په خپل رپورټ کې راکوي.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وای اټکل کیږي چې دغه کان به 1.8 میلیارد بشکې نفتی مواد ولري. د قانون وزارت ویان جواد عمر د شنبه پرس په کابل کې ازادي رادیو ته ویل چې د یچوي کان په اړه څېړنې تر اوسه پورې نه دي بشپړې شوې او تمه ده چې د افغان او نړیوالو ادارو لخوا د دغه څېړنو پایلې د روان کال د عقرب یا دلوي په میاشت کې پای ته ورسیږي. نوموړي په دې اړه وویل
ذخیره مثلث کونه کې در محدوده حیرتان شهر مزار شریف و تاشقرغان
دغه نوی مثلث ډوله کان چې د حیرتان په سیمه د مزار شریف او تاشقرغان ترمنځ موقعیت لري دا په افغانستان کې د نورو نفتي موادو د قانونو په څیر یو لوی کان دی. دا کان د سروې جیولوژي ادارې او نورو نړیوالو ادارو د څېړنو په پایله کې موندل شوی دی. د دې کان حجم 1.8 میلیارد بشکې اټکل شوی دی. مخکې له دې د دې کان د څېړنې په اړه د افغانستان جمهوري دولت له نړیوالو څېړنیزو ادارو څخه د څېړنې غوښتنه هم کړې وه.
افغانستان از جانب نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی در گذشته نیز صورت گرفته بود.
شغلی عمر هم در از اول چې د تیلو او غازو یاد شوی کان نوی کشف شوی او تر دې مخکې دولت پرې خبر نه و. د عمر په خبره د افغانستان اکثره کانونه د ګاونډي هیوادونو پولو ته نږدې موقعیت لري، خو د نفتی موادو نوی موندل شوی کان د ګاونډي هیوادونو له پولو څخه لرې د افغانستان په خاوره کې دی. د نوموړي په وینا په پام کې ده چې د غازو او تیلو پر کان د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته به د دغه کان د ویستلو کار هم پیل شي. په افغانستان کې تر دې مخکې هم د نفتی موادو ځینې زیرمې موندل شوې، خو د پرمختللې ټکنالوژۍ د نشټوالي له امله د استخراج په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. څه موده وړاندې د افغانستان د قانونو په اړه نو خبر شوی رپورټونه وویل چې افغانستان نږدې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت بیلابیل قانونه لري.
و امریدل چې د افغانستان د قانون وزارت ویلي دی چې د هیواد په شمال کې د تیلو او غازو یو نوی کان کشف کړی دی. پزل پور یو خوخون کې خبردار دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم 13 ورځ په سکاټلند کې په یوې څلور ورځنۍ مسابقه کې د کوربه هیواد د کرکټ ټیم په ماتول سره د آی سی سی د انټرکانټیننټل جام په لیست کې لومړی مقام ترلاسه کړ. افغان لوبغاړو د سکاټلند لپاره د 546 رنزونو هدف ورکړ، خو دغه هیواد ټیم د 386 رنزونو په جوړولو سره ټول وسوځېد او افغانستان دغه څلور ورځنۍ لوبه په 229 رنزونو وګټله. د افغانستان له لوري تیز بالر حمید د سکاټلند په دوهم اننګز یا بیټنګ کې د دغه هیواد 15 لوبغاړي وسوځول. د سکاټلند لوري ایوان چالمز وش په ترنځونه واغساو، بیا د افغانستان لوري محمد شهزاد او سمیع الله شینواري لا سلو سلو نه زیاتې منډې جوړې کړې. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. او اوس هم د سیمې د حالاتو رپورت راخلو. یوې بی پیلوټ امریکایي الوتکې یو وار بیا پر شمالي وزیرستان برید کړی دی. ویل کېږي چې دغه برید د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه د شمالي وزیرستان د میرعلي په اړوند کلي کې شوی دی. ځایي دولتي چارواکو پېښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه جزئیات نه لري. له دې وړاندې په 13 میاشت کې هم پر شمالي او جنوبي وزیرستان درې ورته بریدونه شوي وو چې په ترڅ کې 25 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي. پر وزیرستان دغه برید په داسې حال کې شوی دی چې خیبر پښتونخوا ایالت دا مهال سختو سیلابونو ځپلی دی. له پېښوره په دې اړه د مجیب الرحمن انګار رپورټ اورو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو یو ځل بیا پر شمالي وزیرستان برید وکړ. په دې برید کې د راپورونو له مخې 12 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي او 15 نورې ټپیان دي. لاسیمینا پر رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې دغه برید د شنبې او یکشنبې ترمنځ شپه د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې جنوب خوا په ایسوړي کلي کې د شیرالدین نومي کس پر کور ترسره شوی چې ویل کېږي مشکوک وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. پر رسیدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې دوه توغندي توغولي چې له امله یې په نښه شوی کور په بشپړه توګه له منځه تللی. ځایي دولتي چارواکو پېښه تایید کړې، خو له جزئیاتو ورکولو یې ډډه کړې. سیمه ییز خبریال عمر دراز وزیر له سیمې نه د تلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې رسېدلي معلوماتو تر مخه 12 کسان وژل شوي دي. دلته چونکې رسایي مشکله ده، د شپې وخت کې خصوصا حالات خراب دي، نږدې څوک نه پرېږدي. مقامي چې کوم خلک دي هغه محاصره کړې ده. د ځای نور چې کوم د بهر نه خلک دي هغه نږدې ور نه پرېږدي، خو هلته کې چې کم نږدې کورونه دي هغه دغه معلومات ورکوي چې تر اوسه پورې 12 کسان په دې کې وژل شوي دي. او دا تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې آیا دا ټول مقامي دي که غیر ملکي هم پکې شته.
بې پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان برید کړی چې د دغې سیمې په ګډون د پښتونخوا ډېری برخې سیلابونو سختې ځپلي او په سلګونو زره خلک یې بې کوره کړي. په روانه عیسوي میاشت کې دا لومړی ځل دی چې دغه ډول برید ترسره کیږي. لا دې وړاندې تېره میاشت پر وزیرستانونو په دریو پرله پسې ورته بریدونو کې د راپورټونو له مخې د څو تنو بهرنیو وسلوالو په ګډون 25 تنه جنګیالي وژل شوي. مجیب الرحمن انګر، ازادي راډیو، پېښور.
په ریپورت کې مو اورېدل چې د پاکستان په شمالي وزیرستان باندې د امریکا بې پیلوټه الوتکې برید کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن د پاکستان له سیلاب ځپلو سیمو څخه کتنه وکړي. نو موړې به هغو میلیونونو کسانو ته د خوراکي موادو او سرپناو د ورکولو بهیر له نږدې وویني چې وروستیو شدیدو سیلابونو زیانمن او بې کوره کړي دي. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دغه هیواد شاوخوا 40 میلیونه وګړي سیلابونو متاثره کړي دي. نوموړي په خپله تلویزیون وینا کې وروستي سیلابونه د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ستر بشري ناورین وګڼا.
قدرتي آفت سے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے.
دی وی دغه طبیعي آفت پراخه خرابی رامنځته کړې ده او شاوخوا 40 میلیونه کسانې زیانمن کړې دي. د حکومت د ټولو هڅو او د شو مرستو سره سره بیا هم داسې ښکاري چې دا کومکونه غیر کافی دي. د پاکستان حکومت د سیلابونو قربانانو ته د درناوي په خاطر د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو ټول مراسم هم لغوه کړي دي. روسیې تایید کړی ده چې د اګست په 18 نیټه به د ایران د اټومي انرژۍ د تولید لومړنی ریاکتور ته د سون مواد برابر کړي. د بوشهر اټومي بټۍ به په دې سره د شاوخوا 40 کاله ځنډ وروسته په فعالیت پیل وکړي. د سپینې ماڼۍ وین رابرټ ګیبس ویل دا ګام د دې څرګندوی دی چې ایران څرنګه چې وایي د خپلو سوله ییزو اهدافو لپاره د یورانیمو غني کولو ته اړتیا نه لري، ځکه چې د بوشهر بټۍ په فعالېدو سره د دغه هیواد لانجمن اټومي پروګرام ته ضرورت نه پاتې کیږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي دغه هیواد ته په راتلونکي کې د روسیې د اټومي ادارې د مشر کریانکوف سفر هرکلی کړی دی. نن په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپان د تسلیمېدو 55مه کلیزه لمانځل کیږي. جاپان د 1945 کال د اګست په 15مه نیټه د تسلیمېدو اعلان وکړ. جاپان د تسلیمېدو اعلان څو ورځې وروسته هغې وکړ چې امریکا د دغه هیواد پر دوو ښارونو هیروشیما او ناګاساکي اټومي بمونه وغورځول او د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په منچوري او کوریا کې پر جاپاني قواو حمله وکړه. که څه هم چې جاپان د اګست په 15مه نیټه د تسلیمېدو اعلان وکړ، خو رسمي مراسم یې د سپتمبر میاشت په دوهمه نیټه ترسره شول. او اوس هم له حمید مومن څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالت او روان وضعیت څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله روسي غاڼه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د زیاتېدو په اړه یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سره زیاتره افغانان د عامه خلکو د مرګ ژوبلې لپاره امریکا مسؤوله بولي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپور شوي رپورټ له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1201 عام افغانان وژل شوي او د سه شنبې په ورځ د حفیظ الله عزیزي په نامه یو 22 کلن ځوان هم په دغه لیست کې شامل شو. د حفیظ الله عزیزي وژنه چې د خپلې مور او د 15 کسیزه کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی و، په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو خبرداری دی. د ملګرو ملتونو د دغه رپورټ له مخې سږ کال په افغانستان کې د عامه خلکو په سلو کې 21 مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو د حملو له امله منځته راغلی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې د جنرال مکریسټل د ستراتیژۍ د پلي کېدو له امله سږ کال د ناټو په هوایي حملو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې کمښت راغلی، خو په ځان وژونکو حملو، ترور او چاودنو کې طالبانو 920 ملکیان وژلي دي. د ورځپاڼې په وینا امریکا او ناټو په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره له دغې شمېرې ګټه اخیستې، خو افغانانو تل د ښه سړي او بد سړي ترمنځ د توپیر مسله رد کړې او د ملکي مرګ ژوبلې لپاره ناټو او امریکایي ځواکونه ګرم بللی دي. ورځپاڼې په خپله مقاله کې د بشر د حقوقو د سازمان څخه د اریکا ګلستون په حواله لیکلی چې د سیمې ولایت د تعلیم د کچې او سیاسي نظر په پام کې ساتلو پرته په یوه وروستۍ څېړنه کې دوی دا وموندله چې افغانان څومره چې طالبان د عامه خلکو د مرګ ژوبلې لپاره مسؤول بولي، هومره بهرني ځواکونه هم مسؤول بولي. په برتانه کې خبرېدونکو ورسپانې فاینانشل ټایمز به تر دې سرلیک لاندې چې سیلابونو آصف علي زرداری له خلکو جلا کړی او مقاله خپره کړې. ورسپانه په خپله مقاله کې لیکي که څه هم د سیلابونو زیانونه او مصیبتونه په سملاسي توګه د آصف علي زرداری دوه کلنه اداره نه ګواښوي، خو د پاکستان 120 میلیونه وګړي له خپل مشر او له لویدیځ نه غواړي چې د ګډوډیو د رامنځته کولو پر ځای کارونه په سمه توګه ترسره کړي. ورسپانه لیکي چې د اوباما ادارې له پاکستان سره خپلې مرستې زیاتې کړې، سوله یوې خوا د دغه هیواد ملکي اداره پیاوړې او طالبان کمزورې کړې، له بل لورې غواړي چې د افغانستان د روان جنګ په اړه د پاکستان لا زیات ملاتړ ترلاسه کړي. خو د سیلابونو په وړاندې د پاکستاني حکومت د غبرګون په اړه کېدونکو پراخو انتقادونو اندېښنې زیاتې کړې او دا پوښتنه یې پورته کړې چې آیا د پاکستان حکومت به دا وړتیا ولري چې د امریکا د 5.5 میلیارډ ډالرو په پروژې سره د 5 کلونو په موده کې په دغه هیواد کې لوږه له منځه یوسي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ل ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې د سهار 9 بجې کې دونکو دی د دوهمه خبری مجله د وړاندې کولو لپاره جاوید نیمې له تاسو سره ده.
با تشکر از شما رضوان مراد، به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 24 حسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 اگست سال 2010 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چیچینی ها و پاکستانی ها هستند. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شدند. 4 تن از افراد پلیس در ولایت هلمند و 1 تن دیگر در ولایت قندوز جان داده است و مخالفین مصالح دولت تمامیشان در ولایت قندوز کشته شدند. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. این معدن که ظرفیت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت را داراست، در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهرک حیرتان موقعیت دارد کشف شده است. مشران و جرگه افغانستان به روز شنبه وزیر عدلیه را فراخواند و وضعیت زندان‌ها را با وی در میان گذاشت. اعضای کمیسیون تقنین مشران و جرگه گفتند وضعیت در زندان‌های افغانستان بسیار خراب است و هر شب حوادث در این زندان ها رخ می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام انترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رنز یا امتیاز به دست آوردند، هدفی که اسکاتلند در تکمیل آن موفق نشد. انتظار می رود بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادن مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی این حمله در یکی از قریه های وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز با افغانستان صورت گرفته است. و در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. همچنان در ادامه همین مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با تحولات امنیتی افغانستان آغاز میکنیم. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در یک اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب‌ها، چچنی‌ها و پاکستانی‌ها هستند. ناتو در روزهای اخیر در ولایات پکتیا و خوست علیه شبکه حقانی که به ارتباط با القاعده متهم است عملیات نظامی را شدت بخشیده است. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو در یک اعلامیه گفته است که نیروهای مشترک بین المللی و افغان در ولسوالی زدران ولایت پکتیا ده ها تن از افراد مسلح شبکه حقانی را محاصره کردند که این افراد حملات را در مسیر شهرهای کابل میان پکتیا و گردیز انجام میدادند. ناتو در این اعلامیه گفته است که بیش از 20 تن از این افراد مسلح به شمول عرب ها، چچن ها و پاکستانی ها در این عملیات کشته و مقدار زیادی از وسایل ساختن بم، مهمات و اسلحه را نیز به دست آورده و از بین بردند. با گفته ناتو یک ذخیره مهمات نیز در اثر بمباران هوایی تخریب شده است. ناتو گفته است که این بخش از عملیات گسترده نیروهای افغان و بین المللی علیه شبکه حقانی است که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است. دگروال رافائل توریس یک سخنگوی ناتو با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که شبکه حقانی در تلاش ایجاد سنگرهای مستحکم در مسیر شهرهای خوست، گردیز و تضعیف اداره محلی است. با گفته وی این شبکه همچنین در زمینه انتقال جنگجویان خارجی از پاکستان به افغانستان و قاچاق مواد انفجاری فعالیت میکند. بیش از این ناتو از بازداشت چند عضو مهم این شبکه نیز خبر داده است. ناتو گفته است روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی مندوزه ولایت خوست به شمول معاون یک قمندان شبکه حقانی یک تعداد از افراد مسلح را که در زمینه انتقال اسلحه به اعضای شبکه حقانی همکاری میکردند دستگیر کرده است. یک عضو دیگر شبکه حقانی روز چهارشنبه در ولایت پکتیا بازداشت شده بود. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را به خاطر ارتباط با شبکه القاعده به حیث یک شبکه خطرناک میشناسند. در دو عملیات پیش از این علیه شبکه حقانی در ولایات خوست و پکتیا که در ماه جون صورت گرفت، بیش از 50 تن از افراد مسلح کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها اکثر مراکز شبکه حقانی در وزیرستان شمالی قرار دارد. این آن منطقه قبایلی پاکستان است که نیروهای آمریکایی در آنجا اجازه عملیات زمینی را ندارند. اردوی پاکستان تاکنون در برابر تقاضاهای مقامات آمریکایی برای اجرای عملیات زمینی علیه شبکه حقانی از خود مقاومت نشان داده است.
از کشته شدن تقریبا 20 تن از اعضای شبکه حقانی در نتیجه عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا شنیدید. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چچنی ها و پاکستانی ها هستند. در این حال در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است که 4 پلیس در این ولایت زمان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که موتر حاملشان با بم کنار سرک برخورد کرد. به گفته آقای احمدی این رویداد در ولسوالی گرشک رخ داده است. از سوی دیگر حبیب الله محتشم ولسوال علی‌آباد ولایت قندوز گفته است که در یک درگیری میان پلیس و شورش شیان 5 مخالف مصالح دولت و 1 پلیس کشته شدند. به گفته وی درگیری زمان رخ داده که تقریبا 80 تن از شورشیان دیروز بالای ساختمان ولسوالی علی‌آباد حمله کردند. از سوی دیگر ناتو گفته است که 2 تن از شورشیان در نتیجه مبادله آتش با سربازان افغان و آلمانی در ولایت قندوز کشته شدند. آیسف گفته که در این درگیری با سربازان آنها تلفات وارد نشده است. اما در مورد عملیات در ولایت پکتیا و نقش شبکه حقانی در آن، همه حال احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان را در یک تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم تا تحلیل از اونا را در این مورد بدانیم. آقای سعیدی سلام عرض میکنم، خوش آمدین به مجله خبری ما. نخست میخوایم از شما بشنیم که آیا حقانی، شبکه حقانی از گروه طالبان مجزا عمل میکنه؟
شبکه مولانا جلال الدین حقانی که آن رهبریش پسر سراج الدین حقانی به عهده داره در منطقه از 3 امتیاز برخوردار است. یک، جلال الدین حقانی رابطه بسیار دیرینه با استخبارات پاکستان داره. دوم، خانم جلال الدین حقانی و خانم یک پسرش از عربستان سعودی هستند، از شیخهایی که میشه با مخالفین دولت افغانستان در تماس بودن و کمک میکنند. چهارم، جلال الدین حقانی از ولایت خوست است، در منطقه قرار داره که میرانشاه هم سرحدش است و وزیرستان پیوند داره. و از جانب دیگر نهادهایی که به اون منطقه زندگی می کنند سابقه جلالی حقانی را بیشتر می شناسند. روی از این سه ذرت جلال‌الدین حقانی از قوت بیشتر برخوردار است و طی نه سال در افغانستان پاکستان هیچ نوع حمله ای را علیه جلال‌الدین حقانی سازمان نداده و تا هنوز در حمایش قرار داره. البته روابطی بین طالبان و حقانی وجود داره، اما با یک تفاوت، طالبهای طرفداران بیت الله مسعود را پاکستانی ها سرکوب می کنند، اما طرفداران جلال‌الدین حقانی را هرگیز نمی کنند.
بله، ببینین آقای سیدی، در همین مورد گفته میشه که امریکا بارها از حکومت پاکستان و اردوی کشور هم خواسته تا با شبکه حقانی که در او کشور فعال هستن البته در پاکستان مبارزه جدی کنه. پس چرا پاکستان نمیخواد تا اقدام جدی را در این مورد اتخاذ کنه؟
شما ببینین، طرفداران آقای حقانی، طرفداران مولوی نذیر، قوری گلبهادر، اینا ذخیره ای هستن برای استخبارات اردوی پاکستان. اینا جزی لاینفکی از اونا گفته میشن برای سیاست های بعدی. ای که با طرفداران بیت الله مسعود و حکیم الله میجنگن او علیده است. هرگز پاکستان این ذخیره را به خاطر انکشاف و رشد سیاست های بعدی خود در افغانستان هرگز از دست نمیده. اگر صد مرتبه امریکا بگه، هرگز پاکستان علیه جلال‌الدین حقانی عملی را انجام نمیده، چون پیوند ناگسستنی برای سیاست های منطقه بین هر دو وجود داره.
با تشکر فراوان از شما احمد سیدی، تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان، را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم که در مورد عملیات اخیر نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا و همچنان نقش شبکه حقانی در تحولات افغانستان و پاکستان از ایشان پرسیدیم. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم، ما را همراهی کنید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
هفت و چهل دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر میدهد. این معدن در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهرک حیرتان موقعیت دارد کشف شده است. جواد عمر سخنگوی این وزارت میگوید حجم این ذخایر نفت حدود 1.8 میلیارد بشکه تخمین شده که کار داوطلبی سروه آن در ماه عقرب امسال آغاز خواهد شد. فیض الله قرداش در این مورد با آقای عمر صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
محترم جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان، قرار معلوم در بین شهرک حیرتان و شهر مزار شریف معادنی کشف شده. چه چیزی دی کشف شده؟ دی بار اول معلومات بدین.
تشکر از شما. بله، ذخیره مثلث‌گونه که در محدوده حیرتان مزار شریف و تاشقرغان واقع شده است، لحاظ حجم تکنیکی یکی از منابع بزرگ مواد نفتی در افغانستان است. توسط اداره سروی جیولوژی افغانستان و مؤسسات تحقیقات بین المللی البته در همکاری از اینا تثبیت شده، حجم از این منبع بزرگ به 1.8 میلیارد بشکه تخمین زده میشه و در این عرصه قبلا تحقیقات و اساس تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جانب نهادهای تحقیقاتی بین المللی در گذشته نیز صورت گرفته بود و همه کنون این ساحه به تحقیقات و مطالعات بیشتر نیاز داره و بعضی تست های جیولوژیکی در منطقه صورت میگیره. تحقیقات عزیز تا ماه دل و حقرت تکمیل میشه. بعد از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در پالوی سایر معادن منرالی و هیدروکاربن ها مطابق پلان کاری وزارت معادن جهت بهره برداری و داوطلبی سپرده میشه.
همین نقطه‌ای که معدن کشف شده همجوار است با کشور ازبکستان، چه تفاهماتی با این مملکت هم صورت گرفته یا در آینده کدام جار و جنجال هایی در زمینه وجود نخواهد داشت؟
بدون شک وجود نداره. این مسئله داخلی افغانستان است و این همه مسائل است مربوط به دولت افغانستان میشه.
وزارت معادن کی تصمیم داره که به استخراج ازی شروع کنه؟
بدون شک ببینین، معادن هیدروکاربن به اساس برنامه ها پلان ها نیاز دارد تا 3 سال او به بهره برداری سپرده شود و معادن است که مربوط مس باشه، آهن باشه یا بعضی عناصر دیگه که می باشه، او نیاز داره که بین 7 تا 10 سال برای از او کار صورت بگیره که بعد آماده بهره برداری استخراج شود.
جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان بود که در مورد کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
کمیسیون تقنین مشران و جرگه افغانستان به روز شنبه به خاطر مشکلات موجود در زندان‌های افغانستان وزیر عدلیه را فراخواند. اعضای این کمیسیون میگویند وضعیت در زندان‌های افغانستان بسیار خراب است و هر شب حوادث در این زندان‌ها رخ می‌دهند. وزیر عدلیه افغانستان با تایید موجودیت مشکلات در زندان‌های کشور گفت برای حل این مشکلات برنامه‌های روی دست است. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که زندانیان از کمبود جای امنیت و عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند، وزیر عدلیه افغانستان میگوید تلاش صورت میگیرد تا با همکاری سایر ادارات دولتی و کمک مؤسسات بین المللی این مشکلات را از میان بردارند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان که به روز شنبه در کمیسیون تقنین مشران و جرگه حضور یافت گفت که در حال حاضر مشکلات مختلفی در زندانها وجود دارد و آنان نیست تلاش دارند تا با ساختن محابس جدید به این مشکلات رسیدگی کنند.
البته مسائل زیاد به شما در بسر نمیدونم، زیاد زیاد دارم محابس مشکلات خود دارن ما در صدد راه انشاءالله اصلاحش و راه پیدا کردن راه کمک و امکاناتی که به رسای از اون محمد شوه در صدد یعزی هستی امیدوار هستیم.
آقای غالب همچنان گفت در نظر است که برنامه های آموزشی نیز در محابس راه اندازی گردد. او میگوید از وزارت صحت آمنیس خواستند تا دسترسی زندانیان به خدمات صحی را بیشتر فراهم کند و از وزارت کار و امور اجتماعی خواستند تا در داخل زندانها برای محبوسین زمینه کار را فراهم سازد. اعضای کمیسیون تقنین میگویند در کنار مشکلات کمبود جای و دوسیه های زندانیان نیز به وقت معین رسیدگی صورت نمیگیرد. بلقیس سناتور ولایت فرا در مورد مشکلاتی که در برخی زندانها وجود دارد این میگوید
خرد بودن جای از مواد مخدر زیاد میره، تهدید از تلفن است که اکثریتش در خیمه زندگی میکنه، در حالی که 150 نفر جای بیشتر نداره، برای 80 نفر ساخته شده.
سناتوران همچنان گفتند در حال حاضر در اکثر موارد به خاطر کمبود جای و تعمیر محبوسین در خانه های کرایی نگهداری می شوند. زندانیان افغان نیز در تماس با رسانه ها از وضعیت خراب در زندان ها شکایت داشته و از دولت خواستند تا شرایط بهتری را برای محبوسین فراهم سازند.
از وضعیت زندان ها در افغانستان شنیدید. به نیمه این مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. در عملیات نیروهای افغان و ناتو در ولایت پکتیا بیش از 20 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. ناتو در اعلامیه گفته است که کشته شده های این عملیات شامل عرب ها، چچنی ها و پاکستانی ها هستند. در دو رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندوز 5 پلیس و 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. 4 تن از افراد پلیس در ولایت هلمند و 1 تن دیگر در ولایت قندوز جان داده است و مخالفین مسلح دولت تمامی ایشان در ولایت قندوز کشته شدند. وزارت معدن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. این معدن که ظرفیت بیش از 1 میلیارد بشکه را دارد، در یکی از محلاتی که میانه شهر مزار شریف و شهرک ایرتان موقعیت دارد، کشف شده است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام اینترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رنز یا امتیاز به دست آوردند. انتظار می رود سرمنشی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادند مورد بررسی قرار دهد. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. به نقل از مقامات محلی این حمله در یکی از قریه ها در وزیرستان شمالی صورت گرفته. و در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک آمریکا 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنیم که ما را همراهی کنید. امتحان رقابت آزاد استخدام ولسوالان به روز شنبه در کابل راه اندازی شد. قرار است از میان نزدیک به 90 شرکت کننده این رقابت آزاد 33 نفر به عنوان ولسوال در ولسوالی های 12 ولایت کشور گماشته شوند. در این حال مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه جلوگیری از مقرری ها بر اساس زد و بند های سیاسی و سلیقه های شخصی بوده است. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با منظور حکومت داری بهتر و خدمات ملکی بی‌طرف و مسلکی در افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و اداره ارگان‌های محلی برنامه جدید استخدام ولسوالان را از طریق رقابت آزاد راه اندازی کرده است. مسئولان این ادارات میگویند قرار است این برنامه در سراسر افغانستان عملی گردد. دکتر احمد مشاهد رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در یک نشست خبری در کابل گفت استخدام ولسوالان از طریق رقابت آزاد دارای اهمیت ویژه است.
جایگاه ولسوال در حکومت افغانستان و در اداره ملکی افغانستان ویژه است. برنامه برخورد صنفی با امتحان رقابتی ولسوالا ادامه خواهد پیدا کرد.
گفته می شود پیش از این ولسوالان به اساس درخواست باشندگان ولسوالی و گاهی هم توسط فرد حاکم و با قدرت منطقه گماشته می شدند. اما کمیسیون مستقل ارگانهای محلی می گوید که هدف از راه اندازی برنامه رقابت آزاد جلوگیری از مقرری های بر بنیاد ملحوظات سیاسی است. غلام جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی در این باره می گوید.
همین پروسه را ما برای انداختیم. یکی از دلایلش همین موضوعات است که مقرری ها به اساس سلیقه‌های شخصی و ملحوظات سیاسی و موضوعات نظر به موضوعات اقرب پروری یا صورت می گرفت.
در همین حال شماره از آگاهان به این باورند در صورتی که قماندانان محلی با ولسوالان گماشته شده از طریق رقابت آزاد سازگاری نداشته باشند، این ولسوالان کارهای خود را به شکل بهتر انجام دادن نخواهند توانست. برخی از کارشناسان به این عقیده‌اند که هنوز هم در تعداد زیادی از ولسوالی‌ها افراد با نفوذ و زورگو بر سر قدرتند و این مسئله سبب می‌گردد تا ولسوال تعیین شده به اشاره آنان وظیفه اجرا کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین و حالا در منطقه و جهان. انتظار می رود بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز از مناطق سیلاب زده پاکستان دیدن کند. قرار است وی تلاش ها برای رسانیدن کمک های غذایی و سرپناه را برای میلیون ها تن که در نتیجه سیلاب های اخیر خانه هایشان را از دست دادن مورد بررسی قرار دهد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است مقامات حالا گمان می برند که تقریبا 20 میلیون تن یعنی بیش از 10% نفوس پاکستان در این سیلاب ها که بدترین بحران بشری را در این کشور به بار آورده متاثر شده باشند. اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال صورت می‌گیرد که مقامات سازمان ملل متحد یک مورد مرض مرگبار کولرا را در شهر منگاور سوات ثبت کردند. پاکستان دیروز به خاطر احترام به قربانیان سیلاب‌های اخیر تجلیل از روز استقلال خود را لغو کرد. این کشور در 14 اگست سال 1947 میلادی استقلال خود را از حکومت وقت بریتانیا گرفت و به حیث یک کشور مستقل عرض وجود کرد. گزارش را در این مورد بشنیم که فرشته نگاه از پشاور فرستاده.
از 64 جشن آزادی پاکستان بنابر سیلاب‌های اخیر در این کشور به طور ساده تجلیل به عمل آمد. این در حال است که از 14 آگست روز آزادی پاکستان در سراسر این کشور هر سال طی مراسم خاص و با شکوه تجلیل می‌گردید. اما امسال بنابر تلفات انگفت جانی و مالی که در اثر سیلاب‌های اخیر در این کشور به جا ماند، حکومت پاکستان تمام تقریبات حکومتی را فسخ نموده و طی مراسم بسیار ساده از این روز یادبود به عمل آورد. حکومت پاکستان این تصمیم را جهت همدردی با سیلاب زدگان اخیر اخذ نموده و پولی که در تقریبات جشن آزادی امسال قرار بود به مصرف برسد آن را جهت کمک برای سیلاب زدگان اختصاص داد. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در بیانیه خود که در 64 سالگرد آزادی این کشور به مردم خطاب کرد گفت امروز پاکستان با بدترین حالت روبرو است. تمام پاکستان آسیب دیده می باشد. بنابراین تمام تقریبات جشن آزادی را فسخ اعلان نمودیم.
حالیا سیلابوں سے خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر.
وای میگوید در سیلاب های اخیر خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سند، آزاد کشمیر و گلگت شدیداً خسارمند شدند و صدها باشنده ایالات یاد شده متاثر گردیدند و صدها هزار نفر بیجا شدند. تلفات سیلاب های اخیر در سراسر پاکستان به 1384 تن و تعداد مجروحین به 1630 تن رسیدند. 7,30,950 باب منازل در این سیلاب ها تخریب شده است. و همچنان از کمک های جامعه بشری و مردم پاکستان در عرصه نجات سیلاب زدگان یادآور شده، افزود که کوشش های همه جانبه در این عرصه جاری است و به زودترین فرصت کمک های بنیادی و همه جانبه را به تمام سیلاب زدگان در سراسر پاکستان خواهند رساند و از تمام کشورهای کمک کننده اظهار سپاس و امتنان نمود. قابل یادآوری است که پاکستان در 14 آگست سال 1947 میلادی روی نقشه جهان به طور یک کشور مستقل ظاهر گردید که بعداً با گذشت 9 سال در سال 1956 میلادی برای بار اول صاحب قانون اساسی گردید. همچنان در دسامبر 1971 ایالت شرقی خود و یا بنگلادش امروزی را از دست داد. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که پاکستان دیروز به خاطر احترام به قربانیان سیلاب‌های اخیر تجلیل از روز استقلال خود را لغو کرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. در نتیجه یک حمله تیاره به پیلوت آمریکایی در پاکستان حداقل 12 تن کشته شدند. مقامات محلی امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود میگویند که در این حمله بر وزیرستان شمالی 12 تن از شورشیان کشته شدند. حمله این تیاره بی پیلوت در قریه ایسوری وزیرستان شمالی در حال صورت میگیرد که به نقل از خبرگزاری فرانس پرس در نتیجه بیش از 100 حمله تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان بیش از 1000 تن کشته شدند. سه تیاره‌ای که حامل تجهیزات مبارزه با آتش سوزی است به مسکو رسیده تا روسیه را برای مبارزه با بزرگترین آتش سوزی در آن کشور کمک کند. دو تیاره از نوع C-130 به روز شنبه به میدان هوایی ونکوو رسید. سپس یک تیاره دیگر حامل کمک‌ها به دستور آرنولد شوارتزنگر ولی ایالت کالیفرنیا وارد روسیه شد. در نتیجه تیراندازی مسلحانه در ایالت نیویورک 8 تن هدف قرار گرفته و 4 تن کشته شدند. این حادثه نیمه شب شنبه در بیرون یک رستوران در شهر بفالوی نیویورک رخ داد. پلیس میگوید که قربانیان این حادثه ساعت 2:30 شب از یک مراسم سالگرد عروسی باز میگشتند و در همین حال هدف حمله قرار گرفتند. و یک خبر ورزشی که تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در اسکاتلند در بازی 4 روزه تیم میزبان را شکست داد و در صدر جدول جام اینترکانتیننتال قرار گرفت. بازیکنان افغان 564 رنز یا امتیاز به دست آوردند، هدفی که اسکاتلند در تکمیل آن موفق نشد. همه بازیکنان اسکاتلندی با مجموعه 316 رنز از میدان خارج شدند و افغانستان در این بازی 4 روزه با تفاوت 229 رنز برنده شد. در ادامه این مسابقات افغانستان با تیم کینیا و اسکاتلند با زیمبابوه مسابقه خواهند کرد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا بشنویم از غفور متین که در مطبوعات غرب درباره افغانستان کدام مطالب چاپ شدند.
روزنامه معتبر واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود درباره افزایش خشونت ها و تلفات مردم ملکی در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: با وصف افزایش خشونت ها از سوی طالبان، بسیاری افغان ها ایالات متحده امریکا را مسئول تلفات مردم ملکی می دانند. در جریان 6 ماه اول سال جاری 1271 فرد ملکی در جنگ ها کشته شدند. به روز سه شنبه حفیظ الله عزیزی، یک جوان 22 ساله که نان آور مادر و 5 عضو دیگر خانواده بود، به این لست اضافه شد. کشته شدن از این نمایندگی از افزایش هشدار دهنده تلفات مردم ملکی در افغانستان است. به اساس راپور ملل متحد که در هفته جاری به نشر رسید، 21% تلفات سال جاری ناشی از عملات شورشان طالب است. روزنامه می افزاید: هرچند به علت به محل اجرا گذاشتن استراتژی جنرال مکریستال تلفات مردم ملکی توسط حملات هوایی ناتو در افغانستان کاهش یافته، اما در سال جاری در نتیجه حملات انتحاری، سوی قصد و مواد انفجاری طالبان 920 فرد ملکی کشته شدند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، مقامات امریکایی و ناتو به منظور به دست آوردن حمایت مردم از حضور و هدفشان در افغانستان و تقبیح اعمال طالبان از این ارقام استفاده کردند. اما افغانهای عادی همیشه موضوع تفکیک شخص خوب و بد را رد کرده و مسئول تلفات مردم ملکی را به نیروهای ناتو و امریکا حواله می کنند. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش مقاله به نقل از اریکا گاستون از سازمان حقوق بشر می نویسد. در یک مطالعه که اخیراً صورت گرفته، صرف نظر از منطقه، ولایت، سطح تعلیم و نظر سیاسی، ما دریافتیم افغانها در بسیاری موارد به همان اندازه که شورشان طالب را مسئول تلفات مردم ملکی می دانند، نیروهای بین‌المللی را هم مسئول تلفات مردم ملکی می خوانند. روزنامه فاینانشال تایم چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان سیلاب‌ها آصف علی زرداری را از مردم جدا ساخته مقاله نوشته و درک بخش این مقاله می نویسد. آسیب‌ها و مصیبت‌های سیلاب اداره دو ساله آصف علی زرداری را به صورت فوری تهدید نمی نماید. اما 170 میلیون مردم پاکستان از رهبر خودشان و همچنان از غرب می خواهند عوض در همی و بر همی کارهای بهتر انجام بدهند. و نوشته روزنامه اداره اوباما کمک ها را به پاکستان افزایش داده تا از یک طرف رهبری ملکی را که بعد از چندین دهه حکومت نظامی در پاکستان به وجود آمده تقویت نماید و شورشان طالب را ضعیف بسازد، از جانب دیگر می خواهد حمایت بیشتر پاکستان را در مورد جنگ در افغانستان به دست بیاورد. اما انتقادات از حکومت پاکستان در پاسخ به سیلاب ها نیگرانی ها را بیشتر ساخته، مبنی بر این که آیا حکومت پاکستان توانایی